مشال رادیو ده وخت د غرمې تولس په جیسوی نن د یک شنبه ایتوار ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د امن لپاره د جرګې هلی ځلې، په ممندو کې د امن لشکر د یو مشر وژنه، په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ملازمینو احتجاج، د افغانستان د ولسمشري د دوهم دور د ټاکنو لپاره تیاری، او د فوټبال د راتلونکي نړیوال کپ سربیره درته نور یو شمېر راپورونه هم لرو. خو په لومړي سر کې به اسرار الله مومند ورسو چې خبرونه وړاندې کړي.
کولمبیا د مهم خبرونو لنډیز. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو وزیر جرګی ویلی دی په دوه هفتو کې لقبایلي سیمو بهرني وسلوال وشتل ډیره مشکله خبره ده. د مومند ایجنسۍ د امبار د امن لخر مشر ملک عنایت خان په بمی چاودنه کې وژل شوی، او افغان چارواکي وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې څه باندې 15 کسان مړه شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو وزیر جرګې ویلي دي په دو هفتو کې له قبایلي سیمو بهرني وسلوال وشتل ډېره مشکله خبره ده. خو دوی به په دې لړ کې مذاکرات کوي. د یادې جرګې مشر ملک شیرمحمد نن په دې اړه مشال لیدو ته وویل یادې به چې د تېرې جمعې په ورځو د خیبر پښتونخوا کور کمانډر او گورنر د اوتمانزو وزیر جرګې ته ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو لپاره دی په 15 ورځو کې دننه بهرني وسلوال لسیم وباسي. د مومند ایجنسۍ د امبار شورای کلی اوسیدونکي او د امبار د امن لخکر مشر ملک عنایت خان په بمی چاودنه کې وژل شوی. مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د دغه سیمې یو اوسیدونکي احمد یار خان وویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامخته شوه کله چې ملک عنایت خان په موټرسایکل روان وو چې هم په خپل کلي کې پرې په لاره کې ښخ شوی بم وچاودېدو. احمد یار خان زیاتوي چې د سیمې ټول اوسیدونکي د امن لپاره ولاړ دي. دی وایي چې د امبار د امن لخکر ډېر زیات رضاکار او مشران په تیر وختونو کې دغه رنګې په نښه شوي دي، او د په خبره یوازې د یک غونډ په لویه چاودنه کې په کال 2010 کې د یادې کمیټې 15 غړي وژل شوي وو. په کراچۍ کې د تیر مازیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو پولیسو سرتیرو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د تشدد پیښې دغه ښار په بنارس، منګوپیر، لیارۍ، کورنګۍ، جمعکوټ او ملیر په سیمو کې مخته راغلي دي. په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو غړی هم شامل دی. د رینجر ځواک د ویان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د غتن تیر ماښام د منګوپیر په سیمه کې د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو د لړۍ په داسې مهال تیزه شوې چې په دغې ښار کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې د لټون عملیات روان دي. د خبر پښتونخوا گورنر ویلی دی چې د ترګری له کبله ډیر خلک وژل شي، ور د خبره وخت رسیدلی چې د ترګری د لمینځ وړلو لپاره کوټلې فیصله وشي. پرون په پینډۍ کې د یو ځانمرګي برید له وجې د وژل شوي پوځي افسر د لاسنیوي وروستو خبریالانو سره په خپلو خبرو کې مهتاب عباسي وویل چې ملک له ډیر وخت راهیسې له ترګری سره مخامخ دی چې د خبره له وجې ډیره وینه توی شوې ده. یاردوی چې په پاکستان کې د تیرې جوې لسیزې راهیسې د ترګری له وجې څه باندې 50 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي وفاقي حکومت په بجټ کې د دوی صوبا له پامه غورځولې. پرون په نوخار کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې پرویز خټک وویل چې د وفاقي حکومت دغه بجټ دوی ته د منلو وړ دی. د ده په خبره کې دوی دا بجټ تسلیم کړي نو له دې سره به ګراني زیاته شي، او دا رنګ نوموړي تور ولګاوه چې د مخه یوازې د پنجاب صوبې زنو کارخانه‌دارو او کاروباریانو ته ګټه رسول دي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت هو تیر ورځ د اسمبلۍ د غړو په تنخواګانو کې 100% اضافه وکړه. بلخوا په دې صوبه کې سرکاري ملازمین له 4 راهیسې په احتجاج دي چې صوبایي حکومت دې په راتلونکي بجټ کې د دوی د تنخواګانو د زیاتولو لپاره رقم مقرر کړي. افغان چارواکي وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې څه باندې 15 کسان مړه شوي او څه باندې 200 لا درک دي. د بغلان چارواکي وایي تر اوسه یې له وړ میشپې راهیسې چې دغه سیلابونه بهیدلی دي د یو شمېر کسانو مړې راویستلې دي. د یاد ولایت د والي ویاند محمد همقل وایي خای د مړو شمیر زیات شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بغلان په وروستیو سیلاونو کې 14 زده کوونکي هم مړه شوي دي. دغه زده کوونکي د ګذرګانور ولسوالۍ د بیلابیلو ښوونځیو زده کوونکي وو. د ګذرګانور ولسوال ویلې دي سیلاونو څلور کلي وړي دي او په زرګونو سروې هم وجلي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان روسي حمله چې په نتیجه کې څو تنه ملکیان وجل شول وغندله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبیش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناک او د جمهوري بهیر خلاف وبلله. د یونما اعلامیه وایي دوه ځانوژونکو د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان حمله وکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر ویان نظیف الله سلارزی پرون مشالډو ته وویل
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او په کابل کې د یوناما د دفتر مشر د افغانستان د انتخاباتي پروسې ملاتړ او پر دې ټیکټینګار کوي چې افغانان د ډیموکراسي دفاع ته ژمن دي او دغه ډول کارونه یې مخه نسی نیولی.
د یوناما اعلامیه وایي د جمعې د ورځې په پیښه کې په خپل عبدالله عبدالله ته زیان ونه رسېد، خو په پیښه کې د ملي سرتیرو په ګډون 14 کسانو وژل شول. د امریکا د کانګرس بي غړي ویل نړۍ غواړي د یوکرين له دې هدف مرسته وکړي څو یو پرانستې ټولنه ولري چې فساد پکې کم وي. میرمن مارسی کپچور چې د یوکرين د نوي ولسمشر پیټرو پروشینکو د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده پرون یې دا خبره د مشل ډیو یوکرایني څانګې ته وکړه. عراقي چارواکي وایي په یو شمېر بمي چاودنو کې چې د بغداد د شیعه مېشتې سیمې یې په نخه کړې تر شپېته زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د زنور پکو چې پرون یې په رمادي کې په امبار یونیورسټي حمله وکړه تر نن سهار پورې د کیمپس په ودانۍ قبضه وه. د رپورټونو له مخې وسلوالو زده کوونکو او استادانو ته له یونیورسټۍ څخه د وتلو اجازت ورکړو. له هغې وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. دوت پنځو وزیر او قبایلی جرګه غړي وایي چې په 15 ورځو کې له قبایلی سیمو بهرني وسوال استل ډیره ګران خبره ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي حکومت او فوج په خپل باید دا کار وکړي.
مت کار دی فوج کار دی کومونه خو پرسته سر کولی شي. کومونه اول چې پوه شي چې حکومت کوي سر د پاکستان حکومت خاموشه کړي ده چې په خوله یو وایي په عمل کې بلا کوي.
نن سهار د ممندو ایجنسی د امبار امن لشکر مشر په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د ولسمشری لپاره د دوهمې دورې په انتخاباتو کې د برخه اخیستنې په هدف انتخاباتي کمیشن او مذهبي مشرانو پر شدو د ونډې اخیستو ژغ کړی دی.
هغه با غیرت خویم دڅخه چې د ولایتونو تشریف راوړی واقعي پیغام به هغه درديدونکو خویم دته رسېږي تر څو په ټاکنو کې برخه واخلي.
پروان خبرونه کې د فوټبال د راتلونکي نړیوال کپ د سیالۍ په اړه هم حال درکو چې د جون پر 12 نیټه پیلېږي. د سیمې او نړۍ په اړه نور راپور نه هم درته لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د امن لپاره کوششونه کوونکی د پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حاجی ملک شیر محمد وای په 15 ورځو کې له قبایلی سیمو بهرني وسلوال استل ډیر ګران خبره ده. خدای به په دې لړ کې مذاکرات کوي. یاد دی چې د جمعه په ورځ د خیبر پښتونخوا کور کمانډر او گورنر د حاجی شیر محمد په مشرۍ د اتمانځو وزیر جرګې ته ویلی و چې په 2 هفتو کې دی په قبایلو کې د امن پر ځای کولو لپاره بهرني وسلوال وباسي. څېړونکي وایي که حکومت سنجیده وي نو د ډیر طاقت دا ولرونکي پاکستان پوز دی په خپل د بهرني وسلوال خلاف عملیات وکړي او د ترګرو د استلو کار دی بیا وسه قبایلی مشرانو ته نه پریږدي. په دې اړه د بشیر ګواش راپور ته ورسی.
د وزیرستان د اوتمانزو وزیرو د امن جرګې مشر او د پخوانی پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حاجی شیر محمد نن مشال رډو ته ویل دوی به د بهرنۍ او کورنۍ ټولو وسلوالو سره د امن لپاره خبرې وکړي.
موخه بنیادی د امن د لپاره چې کومه نقشه پېښ کړې ده دی وایي چې دا ټیک تا جمیر د لارې تاسو جرګه مني باري کسان لکه هغه مونږ چې دا په ګوته کړې نه دي او مونږ صرف دا ویلي دي چې هر یو قوت په وزیرستان کې دی چې دا امن ته راځي دا د مونږ وروڼه دي جرګې ته یاره دي امن ته دی تر ټولو خبره به خیر طرف ته راشي او راغلي هندي
د ریپورټونو تر مخه قبایلي سیمو کې په سلګونو بهرني وسوال موجود دي چې ډېره برخه یې د القاعده او ازبکستان اسلامي تحریک غړي دي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سېنېټر افراسیاب خټک وایي پاکستان په دې مسله سنجیده نه دی داغه په خبره په خوا هم د پاکستان پوز قبایلي سیمو کې د یوې وسلوالې ډلې سره د سولې تړون کړی او شرط یې ایښی و چې بهرني وسلوال له خپلو سیمو وباسي چې کومه نتیجه یې ورنه کړه
2005 کې چې حافظ ګلبدر سره کوم مایده کړې و هغه کې دا و چې د خارجیان ووځي په دغه شپه کال او شو یو کال او شو حکومت دا مطالبه نه وکړي چې په دې ولې بل ترابط کیږي نو دا خبرې د شې چې ماته ډېر سنجیده خبرې ښکاري نه کار خو دې حکومت کار دی فورس کار دی کومونه خو برسو سره کولای شي کومونه هم اول چې پوښي چې حکومت کوي څه د پاکستان حکومت خاموشه کړی دی چې په خله یو وي په عمل کې بل کوي ماته نه ښکاري چې حکومت سنجیده کاروي کول غواړي حکومت ما یقین دی چې دې خبره ته ورځي او باسي وخت اړي
په 2005 کال کې د القاعده ډلې او ځایي وسلوالو د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې سره جنگونه کړي وو د وزیرستان ملک بهرام وزیر وایي پخوا وزیرو طالبانو بهرنۍ ملیشې له خپلو سیمو وستلې وي خو اوس هغوی ډېر قوي شوي او په 15 ورځو کې نه په جرګو وستل کېدای شي او نه په زور
دا غیر ملکیان طاقت غالباً دومره کمزور ہے چې دې هغه خلک نشي ستل لکه څنګه چې د وانه نه وزیر وایستل نو ما خپل خیال نه کیږي چې دې دا څه زری وباسي خو البته که وخت ورکو په وخت سره کېدای شي چې وځي چې مذاکرات سره وکړي په کار کې دا څه چې په مذاکرات باندې خپل توبه چې نه یو نو بیا د زور نه وخت نه خو بیا بل خبره کېدای نه نو په دا کې ما خیال نه کیږي چې دا څه زری کې دی هغه وطن او تور چې هغه علاقو ته ورسي چې هغه نه دی چې وکړي به مشکله ده ما
په دې وروستیو کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان په مرکزونو بمباری کړې وي او دفاع وزارت وایي چې پوز د ترګرو سره د مقابلې پوره قوت لري د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر او د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر صاد محمد خان پوښتنه کوي چې که پوز د وسلوالو مقابله کولی شي نو له قبایلي مشرانو ولې د بهرنیو ترهګرو د وستلو لپاره مرسته غواړي
دا کور کمانډر دی یا دا گورنر دی ته وایي چې لکه تاسو دا کسانو باسه نو هغه د پاکستان فوج چې وسره ټینګونه او وسره ایر فورس ته وسره دغه دی نو هغه هغه یری چې نه هغه رزیسټ کوي د دې جوړت نشته چې د پاسه په حمله وکړي نو هغه ریبانان بچ کم دی نو سوتي سپه د کلاشنکو یو کلاشنکو به یو ځای چاتر به چاري چاتر به شي هغه د خلکو سره چې دې سره د دومره درنا وسله ده او هغه سره د دومره وسایل دي چې هغه به دې سره په جګړه باندې او په زور باندې به داخله کوي بس دا ممکنه ده
د یادونه وړ ده چې د پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حجی شیر محمد د اوتمنزو وزیرو د جرګې د لارې په داسې حال کې د امن راوسو هلې ځلې شروع کړې چې دا مهال د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي طالبانو د حجی شیر محمد د جرګې په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي
بشیر ګواښو چې د اوتمنزو وزیرو د جرګې په اړه تاسو معلومات ورکول چې په شمالي وزیرستان کې د امن لپاره په هلو ځلو بوخت ده په شمالي وزیرستان کې پاتې کیږي په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز د ممکنه پوځي عملیاتو د ویرې له کبله ځایي ولس له سیمې څخه کډې کول پیل کړي دي د حکومتي شمیرو له مخې د 40,000 په شاوخوا کې وګړي تر دې دمه له سیمې څخه کډه شوي چې د ملک په بیلابیلو سیمو کې ډېر کیږي د شمالي وزیرستان د اوزا او د بیکورسو خلکو د ستونزو په اړه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راپور کوي
بې کور شوی خلک وای تر اوسه پورې دولت د سیمې څخه کډه شو خلکو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی او د دوی په وینا د کډوالۍ په صورت کې نه یوازې په لارو کې د سختو ستونزو سره تیریږي بلکې بنو او خوشانو روسیمو کې ورته په کرایو کورونه هم نه ملاویږي شمالی وزیرستان اوسیدونکي رستم خان چې د سیمې څخه خپل کډه راوستلې د شمالی وزیرستان په پولا مشال ریډیو تاوه هر یو کس په تشویش کې دی او د خپل کډه وستلو بندوبست کوي
ولې دا جوړې د څرګاو د امیر صاحب یې کی سر محمد مخې د بدر دا کړی و چې کانالا سره د څه څنګه به دا کې کاډه وګورئ جوړ خطر پاشه دوی سیار سره په یو څه هوت بار نه
نظر دین خان وای زائی ولز د فوز او هم د وسلوالو لخوا يرغمل شوی او کا فوز عملیات هم کوي نو تاوان به هم ولز ترسی او تل هم قبایلی ولز زپل شوی
دا مسله د پاکستان د ازادۍ نه مونتا تر نن طریقه کرے د ټول قبایل چې خپل سرحدات ته کوم خدمت دې کړی دی بغیر د تنخینه د هغې په بدل شي چې ما دو نن د وزیرستان په عوام باندې چې ما دو داسې مشکلات روغلی دی چې هغه یو نه دواړې فریقینې طرفه آیا کا هغه د طالب په شکل شه دی هم کا د اروین په شکل شه دی صرف صرف نقصان چې ما دو غریب عوام ته دی جنگ سے چکی مدو صرف صرف نقصان چکی مدو آغا عوام تا دائی غریب خلق تا دائی سازش چکی مدو دا آغا صرف و صرف دے عوام برپدول دی او دے میز موجود دا چکیم ویڑ نسل دائی آغا چکی مدو دے تعلیم نا محرم کول دی کنا
دا قبائلی سیمو لپارا قدرتی افتونو سرا دا مبارزه ادارہ ایف ڈی ایم اے چارواکی وائی دا شمالی وزیرستان کډوالو لپاره په نیم قبائلی سیما بکاخیلو کې د کیمپ جوړولو کار پیل کړی چې تر سرحدای خیمه هم لګولې خو د دوی په وینا دولت لخوا د عملیاتو رسمي اعلان نه دی شوی ځکه هم تر اوسه کډوال دغه کیمپ ته نه دی لیږل شوی دولتي چارواکو مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وې د عملیاتو لپاره فوز پورا تیاری کړی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زمو جاغل مشال ریڈیو سخ آوری کچیری تاسو د انٹرنیٹ کی د ویب مشال ریڈیو د ویب سائٹ ترڅنګ تاسو غواړئ چې پر فیسبوک او ټویټر هم د مشال ریڈیو ټولې خبرونه واوري او ویني نو پر دوغ دواړ هم له مشال ریڈیو سره ځان ملګری کړي د مشال ریڈیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي اوس زو د مومند ایجنسی پر لور نن سهار د مومند ایجنسی د انبار سیمې د امن لشکریانو مشر ملک عنایت خان په بمی چاودنه کې ووژل شو ملک عنایت خان نن سهار په موټر سایکل روانو چې د انبار شورې کلی کې د سړک پر غاړه شخصوي بم وچاودیدي چې له امله یې نوموړی پر همغه ځای مړ شو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د انبار د امن لشکریانو زیات شمېر رضاکاران د بمی چاودنو او هدفي وژنو ښکار شوي دي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي
د محمد ایجنسی د انبار تحصیل په شورای کلی کې د انبار د امن لخکریانو مشر ملک عنایت خان نن سهار په بمی چاودنه کې ووژل شو د دې پیښې حال راته د انبار د سرو شا کلی اوسیدونکي احمد یار خان داسې وایي
د شورای اوسیدونکي هم دی نیت خان نامه و نیت خان دی پلار نوم یې بولي وو که نه نو ډېر ښه سړی وو نن داسې تقریبا شپږ بجې ټایم دا راورسره دماکه او دی پکې مړ شو موټرسایکل بنې راته کړه
احمد یار خان وویل چې د سیمې هر وګړی د امن لپاره هلې ځلې کوي او نه غواړي چې په سیمه کې بد امنی راشي
وطن دفاع لپاره دا خورنی کی کی دی وسی اس نے سیو دی کی کی دی سے کراچی خار نہ کراچی خار کار دی تے خور کا خار کار دی اسلام آباد کی کی جنو دا خو خام خو کی دی وقت کار دی تی تو نیتے والا وطن نہ سینی نہیں کی دی گی دی وطن خپل وطن دفاع کی خپل دی تے دی وگی نہ خپل لگا دی وگی نہ دی نہ سر زندا وطن ہم نہیں
دا ملک عنایت خان سره سره په انبار کې د امن لخکریانو د وژل شو غړو شمیر تر څو رسیدلی دی احمد یار خان ته خود شمیر معلومات نه و خو وی ویل
د انبار ولا د کوم څه شکایت هم نشو دلته هم نشو چې کوم پاک ته د سم ته 25 کسان ته د کوم د ما کا کوم لو کنه او د سیو د بل د پټ ډیر مو شو غریبانان به چې کوم دې تر شم په کې راشي په کې راځي خو څه د خپل وطن د دې وایي چې زموږ وطن کې امن او امن خبره کوي کنه
او یاد دی چې په محمود ایجنسی کې په دلاند ورځو کې په بمی چاودنو کې د امن لخکریانو سره سره د پاکستانی عسکري ځواکونو غړي هم پنه کول شي چې د وړاندینې پی خپړې طالب وسوالو په سر منلې وي خو د ملک عنایت خان د وژنې پړه لا هم کومې ډلې په سر نه ده منلې شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. فرایډی ټایمز مجله لیکي چې له تحریک طالبان پاکستان څخه د مسعود طالبانو د بیلېدو او د حافظ ګلبهادر ډلې لخوا له حکومت سره د سولې د تړون تر ختمولو وروسته ځینې وسلوالې ډلې کوشش کوي چې د طالبانو یو نوی اتحاد جوړ کړي. د دې اتحاد خلاف به د پاکستان پوځ کوم ګام نه پورته کوي، ځکه چې دوی به په پاکستان کې بریدونه نه کوي بلکې افغانستان کې به خپل ترهګري جاري ساتي. بشیر ګواش د دې مقالې غټ ټکي درته اوروي.
له پاکستان خبریدونکي فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو او قبایلي سیمو کې د حالاتو د بدلون له وجې کېدای شي چې تحریک طالبان پاکستان کې نور درزونه هم رامنځته شي چې دا به د بیلابیلو ډلو اتحاد ته لار برابره کړي. په مقاله کې راغلی چې د تیرې میاشت په 28 تاریخ د مسعود طالبانو مشر خان سید سجنا اعلان وکړ چې له تحریک طالبان پاکستان بیلیږي، او دلیل یې دا وخود چې دغه تحریک له خلکو قلنګونه اخلي او گمراه شوه دی. د هغه ویان اعظم طارق چې خپل اصلي نوم یې رئیس مسعود دی وایي چې تحریک طالبان پاکستان کې ځینې ډلې داسې دي چې تر بریدونو وروسته په بدلو نومونو د هغوی ذمواري اخلي. لیکوال وزیرستان کې د مسعودو د ځایي مشرانو لخلې وایي چې تحریک طالبان پاکستان په یو ډرون برید کې د بیت الله مسعود تر وژنې وروسته د بحران سره مخ دی. د بیت الله مسعود ځایناستی حکیم الله مسعود او د هغه د مرستیال ولی الرحمن د پلویانو ترمنځ جګړو کې خواوشا 300 طالبان وژل شوي دي. د خپل مزیو جګړو د کنټرول لپاره د تحریک طالبان پاکستان نوی امیر ملا فضل الله خان سید سجنا د مسعود وسوالو له مشرې لری او پر ځای شیخ خالد حقانی مقرر کړ، خو سجنا دا ونه منله. په دې مقاله کې راغلی چې تحریک طالبان پاکستان کې مسعود جنگیالو او ځینو ګروپونو ملا فضل الله چې د مسعود قبیلې سره تعلق نه لري د خپل مشر په حیث نه دی منلی. د پاکستان امنیتی ادارې د دې اختلافاتو ګټه اخلي او کوشش کوي چې دا وسلوال نور هم سره جلا کړي چې د دوی کنټرول پې اسانه شي. د لیکوال په خبره امنیتی ادارو د خان سید سجنا سره مرسته کړې چې د حکیم الله مسعود ملګري له کراچۍ وباسي. فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې په همدې حال کې شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبهادر وسلوالې ډلې د پاکستانی پوځ د بمباری ولوجې حکومت سره د 15 کلونو د سولې تړون مات کړی دی. د دې تړون تر مخه دوی وعده کړی و چې پاکستان کې به له بریدونو ډډه کوي او ټول پام به افغانستان کې جګړې ته اړوي. خو د لیکوال په خبره دې ډلې د تحریک طالبان پاکستان، حقانی نیټورک، القاعده او د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوالو ته په خپل سیمو کې خوندي ځایونه ورکړي وو. په مقاله کې راغلی چې سره له دې به هم د پاکستان پوځ د حافظ ګلبهادر خلاف عملیات ونه کړي، ځکه چې دا ښکاري چې د خان سید سجنا په مشرۍ به د حافظ ګلبهادر او بهاول خان ډلې سره یو اتحاد جوړ کړي. بهاول خان د پاکستان پلوا ملا نذیر ډلې مشر دی. د لیکوال په وینا د دې نوي اتحاد وسلوال به د پاکستان پر ګټو حمله نه کوي او افغانستان کې به ترهګرۍ ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کړې چې په وفاقي بجټ کې خیبر پښتونخوا صوبه له پامه غورځولې او یوازې د پنجاب ګټې په نظر کې نیولې دي. د نوموړي د څرګندونو په اړه څو شپې وړاندې د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان سر دا ډول حال راکړ.
پرون په نوخار کې هغوی د خپل پارټۍ کارکونکو سره د غونډې وروسته میډیا سره خبرو اترو کې دا ویلي چې مرکز لخوا چې کوم وفاقي بجټ باندې کړی شوی دی، هغه کې صرف او صرف د پنجاب ځینو ضلعو ته یا ځینو سیمو ته ګټه رسولې شوې ده. هغوی دا وینا و چې په وفاقي بجټ کې کوم د بجلی او د ګیس نرخونه سی ورکړل شوي دي، بلکې هغوی دا وینا و چې په دوه شوي دي نو د هغې نه به خیبر پښتونخوا ډېر زیات اغېزمنه کېږي، ځکه چې ګیس او بجلی د دوی سبې خپل دوار دی. نو بیا ولې دوی دغه شی سیوا کړی دی؟ هغوی دغه وینا و چې خیبر پښتونخوا د 13 لسیزو نه سیوا ترهګرۍ ښکار ده، خو ولې زیره پاره خصوصي پیک نه اعلان کړی شوی او چې کوم بجټ اعلان کړی شوی دی ښکاره ده ښکارېږي چې دوی خیبر پښتونخوا سره د مېرنې مور سلوک کوي او صرف او صرف د پنجاب د پاره، چونکې په پنجاب کې کارخانې دي دغه شان د ګیس غټ غټ استعمالونکي د بجلی استعمالونکي په پنجاب کې، دغه دغه وینا وه چې د دې بجټ زیاتره فایده چې کوم د پنجاب غټ سرمایهدار یا کاروباریان یا کارخانه دار دي هغوی ته د خیبر پښتونخوا ته پکې هېڅ داسې ګټه نشته، بلکې دغه په وینا دی کې تاوان دی او دوی هېڅکله هم نه مني.
شبیر احمد جانو چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د څرګندونو په اړه حال راکوي چې نوموړي ویلي و د پاکستان مرکزی حکومت په وفاقي بجټ کې خیبر پښتونخوا له پامه غورځولې ده. د تیر څمو د راځي د خبر پرتوخوا د یو شمیر سرکاري محکمو ملازمین د خپل تنخواګانو د زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي، خو حکومت تر دې د مددي غوښتنې نه دی منلي. بلخو د خبر پرتوخوا صوبایي کابینه د جمعې په ورځ د صوبایي وزیرانو، مشرانو او د صوبایي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې د 100% زیاتوالي منځوري ورکړه. احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین وایي که په همدغه تناسب د دوی تنخواګان زیات نه شوي نو خپل احتجاج به جاري ساتي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا کابینه په غونډه کې د صوبایي اسمبلی غړو، صوبایي وزیرانو، مشرانو او د اسمبلی نور عملی په تنخواګانو او نورو مراحتو کې د زیاتوالي منځري ورکړې ده، چې تر مخه به د صوبایي وزیر بنیادی تنخواه د 1000 نه 1200 او د کور لپاره د میاشتې کرایې او 1000 روپونه علاوه د علاج معالجې، د تګ راتک پیسې او د غرنګ نور پیسې هم سیوا کړی شوې دي. خیبر پختونخوا کې د خپل تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاج کوونکي د صحت محکمې د پیرامیډیکل اسوسیشن مرکزی صدر سراج برکی لیډو ته وویل چې دوی سره صوبایي مشرانو وعده کړې دي او چې په کم تناسب سره دوی د خپل وزیرانو او مشرانو تنخواګانې سیوا کړې دي، همدغه تناسب سره به دوی ته هم تنخواګانې زیاتوي کنه دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
دا زموږ د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینت ډېر یو ښه فیصله کړې ده. نو موږ یقین لرو چې را په دغه غرش به موږ تم ملازمینو ته په نظر ګوري او که چېرې موږ سره د وفاق پښا ده نه انټرویو شو نو بیا نو دوی چرته لا دي نو موږ لا دي نو دغه میدان وی خپل به موږ به څوک چپکول خپل حق ته پاره بچ کوم هر څنګه جګړې به کوي. 14 تاریخ باندې زموږ د کوارډینیشن کونسل میټینګ دا او به پای کې موږ به فیصله کوو به نیکست قدم خپل کوم څنګه چې د وفاق نه مطمئن نه یو د نواز شریف پوتله چې کوم د ناغا ملاجینو اوس وزوره نو به په دغه انداز باندې خپل احتجاج کوو.
ولی هم په دې لړ کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټري او قومي اسمبلی غړي عائشه ګلاله نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی غړو او وزیرانو د تنخواګانو زیاتولو کې په اسمبلی کې موجود سره دا پوزیشن ټول ګوندونه دوی سره په دې سلا دي او دا چې موجوده ګرانې سره سم په تنخواګانو کې دغه زیاتوالی شوی دی.
کوم رفتار سره مهنګي روانه ده نو هغه رفتار سره تنخواګانې هم بیا زیاتول پکار دي. مې بیا کوم د معاشره حساب دا چې کوم تنخواګانې اضافه سجیشن چا پېښ کړي او دا طریقې انصاف نه پېښ کړي دا مسلم لیگ نون پېښ کړي او دا اپوزیشن پارټي هم پکې شامل دي. دا موږ کرپشن خلاف هغه جهاد چې موږ شروع کړی دی هغه حصہ دی چې موږ د ایم پی تنخواه مهنگائی چې څومره ده هغه مطابق شوې ده. ډیزل هم چې دی کا وفاقي حکومت 10% کړی نو ان شاء الله موږ به زیات اږي د عوام لپاره.
یاد دی وی چې خیبر پښتونخوا کې د 13 سو مدیر سي د ډاکټرانو، نرسانو، کلرکانو او استادانو نه علاوه یو شمیر سرکاري محکمو غړي د خپل تنخواګانو زیاتولو په لړ کې احتجاجونه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د لیکوال عارف صدیقي او مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي باید طالبان له پاکستاني ولس سره اوږه په اوږه ودرېږي او دا ډول د پولیو ضد کارکونکو ته اجازه ورکړي چې بې له کومې ویرې په ټول ملک خپل کمپاین ترسره کړي چې دا ډول ماشومان د ګزان له ناروغۍ څخه وژغورل سي. د مقالې نورې برخې اسرار الله مومند وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلي دي اسلامي هیوادونه په ګډه د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره مبارزه کوي. د پولیو ناروغۍ د مخنیوي 2014 کال پلان لپاره اسلامي پرمختیایي بانک او د پاکستان حکومت 228 ملیون ډالر او د دوبۍ شهزاده شیخ محمد بن زید 160 ملیون ډالر ورکوي. خو خبره دا ده چې د پولیو د مخنیوي کمپین پر وړاندې تر ټولو زیات مزاحمت هم په اسلامي هیوادونو کې دی. سږ کال په ټوله نړۍ کې تر دې د پولیو څخه باندې اتیا کیسونه مخې ته راغلي دي چې زیاتره په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د پولیو وایرس په خورېدو دی ځکه چې تحریک طالبان پاکستان د پولیو د مخنیوي کمپین خلاف دي. په 1994 کال کې چې کله په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي کمپین شروع شو نو ځینو خلکو یې پر دې وجه مخالفت وکړ چې ګیندا د غرب یو چال چې غواړي د دوی ماشومان پر اتونکو کې د مور پلار له جوړېدو محروم کړي. خو په هغه وخت کې د پاکستان وزیر اعظم بنظیر بوټو پر دې پوهاوه او دارنګ پر ډاګه یې خپل لور آصفاته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل. خو له بده مرغه د اسامه بن لادن د لټون لپاره د هغه د ډي ان ای معلومولو په غرض د زیړی زد جالی کمپین چلولو سره د پولیو د مخنیوي کمپین اغیزمن شوی. خو تر ټولو مهمه خبره چې لپامه غورځول شوی هغه دا ده چې د پولیو زد څاسکی په خولي خوړل کیږي او دا رنګ د یو انسان د ډي ان ای معلومولو لړ کې هیڅ مرستان شور کولې. همداراز غربی میډیا هم دیتا لوی نقصان رسولی ځکه چې په اسامه بن لادن جوړ شوی فلم کې خودل شوی چې کوم کس د بن لادن د لټون لپاره راغلی وي نو هغه چې کوم جیکټ اخوستی وي پر هغې د پولیو ټکی لیکل شوی وي. که یو خوا دغه فلم جوړونکي غلطي کړې ده چې د زیړي ضد کارکوونکی یې د پولیو ضد کارکوونکي په توګه وړاندې کړې نو بله یې د پولیو ضد کمپین ته هم زیان رسولی. په مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د پولیو ډېر کیسونه په قبایلي سیمو کې راغلي دي سرته چې د طالبانو کنټرول دی او دا رنگ تر ټولو زیات د قبایلي سیمو بې ګنا ماشومان د پولیو د خونړي وایرس ښکار کیږي. د چینج ډاٹ آرګ په نامه آنلاین د پولیو ضد یو درخواست باندې په ټوله نړۍ کې د خلکو لخوا لاسلیک روان دی. په دې درخواست کې له طالبانو خواست شوی چې د پولیو د مخنیوي کمپین مخالفت پرېږدي او دارنګ د پولیو ضد کارکوونکو سره مرسته وکړي. دا درخواست به د پاکستانیانو نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته وړاندې کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د غرمې 12 بجې سوي سره له ممن به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو وزیر جرګې ویل دي په دوه هفتو کې له قبایلي سیمو بهرني وسلوال وستل ډېره مشکله خبره ده. خو دوی به په دې لړ کې مذاکرات کوي. دا خبره د یادې جرګې مشر ملک شیر محمد نن مشال لیو ته کړې دي. یادې ویل چې تېرې جمعې په ورځ د خبر پښتونخوا کور کمانډر او گورنر د اوتمنځو وزیر جرګې ته ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو لپاره دی په 15 ورځو کې دننه بهرني وسلوال له سیمې وباسي. د مومند ایجنسی د امبار سیمې د امن لخر مشر ملک عنایت خان په بمی چاودنه کې وژل شوی. د یاد سیمې یو اوسیدونکی احمد یار خان مشال لوته ویل چې ملک عنایت نن سهار په خپل کلی امبار شوري کې په موټر سایکل روان وو چې په لار کې خښ شوی بم ور باندې وچاودیدو. په کراچۍ کې د تیر مازیګر رئیس د تشدد په پیښو کې د دوه پولیسو سرتیرو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د تشدد دغه پیښې د خار په بنارس منګو پیر لیارې کورنګي جمعګوټ او ملیر پسې موکي مخې ته راغلي دي. د خبر پښتونخوا گورنر ویل دي چې ترګری له کابل ډیر خلک وجل شي ور د په خبره وخت رسیدل چې ترګری د لمن زولل لپاره کوټلی فیصله وشي. نو موږ د خبرې پروم په پندای کې له خبريالانو سره په خپل خبرو کې کړي. افغان چارواکي وایي د بغلان په روسي سلاونو کې څه باندې 15 یا کسان مړ شوي او دغه رنګ څه باندې 2 سواله درکړي. د بغلان چارواکي وایي تر اوسه یې لوړ مشپې رهیسي چې دغه سلاونه بهدلي د یو شمېر کسانو مړي راوستلې دي. د یاد ولایت د ولی ویاند محمد همکل وایي خای د مړو شمېر زیات شي. بل خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بغلان په روسي سلاونو کې 14 زدهکوونکي هم مړ شوي دي. د امریکا د امنیت وزارت وایي د امریکا او ایران چارواکي د ګلو نهي پورزو په جنیوا کې سره ویني. د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو تربل پړاو مخکې دغه کتنه ترسره کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې اسرار العالم مومند وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې کورنۍ ورځپاڼو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی. ریاض مساخیل یې مهم ټکي راغونډ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د شمالي وزیرستان په صورتحال لیکلي دي. د کې ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې شمالي وزیرستان کې د طالبانو خپل منځ کې اختلافات یو وار بیا زیات شوي دي او څو ورځې وړاندې شوین خطه کې وته نمړه شوي چې پکې د 15 تعلق د حکیم الله محسود ډلې سره خودل کیږي. ادارې مخکې لیکي چې 13 ورځ د اوتمانځي قبیلې مشرانو د خیبر پښتونخوا د گورنر او کور کمانډر سره هم ولیدل او ورسره د وزیرستان په صورتحال خبرې وکړې. د دوران دوی ته ویل شو چې 15 ورځو کې دننه دننه د شمالي وزیرستان نه ټول غیر ملکی اوستی شي او تر هغه به حکومت څه قسمه کاروایی نه کوي. اداري اخره کې وایي چې اوس پداکتی شي چې د شمالي وزیرستان مشران د کار کې څومره کامیابیږي او کوم مقامي خلکو غوړي نو هیڅ څوک دلته نه خو حالات خرابول شي او نه حکومتي رټ چیلنج کول شي. بل طرف ته داسې حال کې چې د خ او بد طالبانو ترمنځ اختلافات صفه مخه تراغلي دي نو کو حکومت د دوران د دوی خلاف یو مکمل پوزي اپریشن شروع کړو نو امکان دی چې حکومت تبال لویا بریا په لاس ورشي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې لاهور های کورټ د شپېته سیاستوالو او بیوروکریټس په ضد اخبار کې اشتهار ورکړی چې د دې خلکو بهر ملکونو کې اساسي او جایدادونه دي او هر حال کې دوی تر شلم جون پورې خپل جواب عدالت کې جمع کړي. اداري وایي چې هر څوک دا معامله عدالت کې ده او په دې زیاتې خبرې نشي کېدی، خو بیا هم دا خبره د یادولو ده چې وخت په وخت په پاکستانی سیاستوالو، صنعتکارانو، تاجرانو، بیوروکریټس او جرنیلانو دا تورونه لګي چې د دوی جایدادونه او کاروبارونه بهر ملکونو کې دي او پاکستان د قرضو لاندې ګیر دی. بل طرف ته دا خبره هم د هر چا په خوله ده چې ملکی دولت بې درېغه لوټل شوی دی. اداري وایي چې د ټول عمل کې بعضې قانوني نقطې داسې دي چې هغه د خلکو ته فایده ورکوي او دا به ډېره ګرانه وي چې دغه خلک خپلې پیسې واپس دې ملک ته راوړي، خو که خدای خپل فضل وکړو او د دې خلکو د خپل غریب ولس په حال رحم راغی نو کیدی شي چې سلار جوړ شي، او که داسې نه وي نو په قانوني طریقه د پیسو واپس راوړل ډېر ګران دي.
اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په مقاله کې لیکي حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې د لسکونو کلونو راهیسې فعاله ده. د پاکستان پوځ په مسلسله توګه د دوی په ضد د پوځي عملیاتو څخه انکار کوي. بلخوا د افغانستان د شنونکو شبکه په مقاله کې لیکي چې ایران په شام کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره د یاغیانو پر ضد په زرګونو افغان کډوال ګمارلې دي. د دواړو مقالو تفصیل انیسا جمال وړاندې کوي.
دی واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر مخه وسلهوالې ډله حقانی شبکه چې د دوی په وینا د طالبانو او د القاعده نه زیاته خطرناکه ده په شمالي وزیرستان کې د لسکونو کالونو راهیسې فعال ده. مقاله لیکي که څه هم د دغې ډلې پر ضد چې امریکایي پوځي بوئ برګډال یې 5 کاله په بند کې وو، ډرون بریدونه ودرول شوي دي. په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په میرانشاه کې د حقانی شبکې پر مرکز د ډرون برید اجازت ورکړې وه. چې د مقالې تر مخه د هوایي بریدونه په افغانستان کې د امریکایانو پر ضد د بریدونو د ادرولو لپاره د یوې شریکې هڅې پیل وو، خو د لږې مودې لپاره یې دوام ولرلو. د افغانستان په پکتیا ولایت کې چرته چې په 2009 کال کې امریکایي پوځي بوئ برګډال هم د خپل پوځي مرکز نه وتلی وو، حقانی شبکه د امریکایانو پر ضد د حملو ذمه واره ده. مقاله لیکي د بوئ برګډال نه بعد امریکا استخباراتي چارواکي په پوځ کې د بیا کار پیلولو لپاره د پښتنو په وخت د حقانی شبکې په اړه هم پوښتنې وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي د جنگونو په برخه کې د برتانیا څېړنیزې ادارې د حقانی شبکې مسلې داسې بیان کړې چې حقانی شبکه اوس هم په شمالي وزیرستان او د افغانستان په جنوبي ختیځ پوله باندې محفوظ ځایونه لري. د پاکستان فوج په مسلسله توګه په شمالي وزیرستان کې د القاعده د مشرتابه د موجودګۍ پرته هم د پوځي عملیاتو نه انکار کوي. مقاله لیکي د پاکستان په اسټابلیشمنټ کې ځینې عناصر اوس هم په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره حقانی شبکه یوه ګټوره ملګري ډله ګڼي. بلخوا د افغانستان د شننونکو شبکه په یو مقاله کې لیکي چې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د مې په 2 یو رپورټ خپور کړی چې ایران په شام کې د حکومت د ملاتړ لپاره د افغان شیعهګانو د برتی کولو هڅې کوي. دغه رپورټ د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکي چې ایران په شام کې د یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره په زرګونه افغان کډوال برتی کړي دي او ورته $1500 د میاشتې تنخواه ورکوي. رپورټ زیاتوي چې د ایران انقلابي ساتندویان شیا وسلوالو ته په شام کې د جګړې لپاره روزنه هم ورکوي. دغه رپورټ د ایران د کوم نواخلي تر مشهد او بیا تر اصفهان پورې په مختلفو ځایونو کې د افغان شیاګانو د جنازې هغه عکسونه هم ښودلي دي چې پکې د ایران د انقلابي ساتندویانو د ځایي چارواکو د ګډون خبرونه دي. د جرمني یو خبریال په کابل کې یو ځوان هزاره رضاکار سره خبرې کړي دي چې په کابل کې د ایراني سفارتکارانو لخوا د برتی په کمپاین کې د برخې اخیستو لپاره د خلکو د چمتووالي په اړه ویلو سره زیاتوي چې دغه کمپاین چلوونکي په پټه شیعه ځوانان د شام د جګړې لپاره د مذهبي ټینګار او د اقتصادي ګټو په بدل کې هڅوي. مقاله لیکي د بشار الاسد رژیم د افرادي قوت د زیاتولو سره د بهر ملکونو جنګیالانو ته بلنې ورکړي. د دې سره سره د لبنان حزب الله ډله چې په شام کې د 2012 کال په پیل کې داخله شوې ده، ایرانیانو د عراق خلکو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې. دغسې د یمن د 1600 نه واخلي تر 200 پورې جنګیالي د لږې مودې لپاره په 2013 کال کې شام ته تللي وو. ویل کېږي چې دا جنګیالي شیعهګان دي چې په رسمي توګه د شام د شیعهګانو د زیارت د ساتنې لپاره ورغلي دي. په شام کې د 2012 کال د جګړې د پیل راهیسې خواوشا د 2000 زیات هزاره افغان کډوال په غیر قانوني توګه اوسېږي چې پکې زیاتره ترکیه او اروپا ته د تلو په وخت په لاره کې د غلطه پاتې شوې دي. په دې کې زیاتره کډوال په دمشق او یا دغه ښار په خواوشا کې اوسېږي او ځینې بیا د زینب زیارت سره اوسېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان ورستۍ حمله چې په نتیجه کې یو څو تنه ولسی وګړي وژل شول وغندل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناک او د ډیموکراتیک بهیر خلاف وبلله. د وینما اعلامیه وایي دوه ځانوژونکو د ولسمشری د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان حمله وکړه. په دې اړه نور حال سالی محمد سالی راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یو اعلامیه کې وویل ل ګڼګونی پر یو ډک سړک چاودنه تر ټولو اساسي اصول تر پښو لاندې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه ویان نظیف الله سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې ادارې د ملکونو په وړاندې بریت له نړیوال بشري قانون څخه سرغړونه بولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او په کابل کې د یوناما د دفتر مشر د افغانستان د انتخاباتي پروسې ملاتړ او پر دې ټیکټینګار کوي چې افغانان د ډیموکراسي دفاع ته ژمن دي او دغه ډول کارونه یې مخه نسی نیولی. راپورونه وایي دوه ځانوژونکو د ولسمشری د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پر انتخاباتي کاروان هغه وخت حمله وکړه چې دی د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته روان وو. د جمعې د ورځې په پیښه کې بخپله عبدالله ته زیان ونه رسید. خو د یوناما اعلامیه وایي په پیښه کې د امنیتي پرسنل په ګډون 14 کسان ووژل شول او 46 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر حمید کرزی هم دغه برید چې چای مسؤلیت نه دی اخیستی غندلی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دې حملې په اړه وضاحت ورکړي.
دا موضوع وړنه ده. د کورنی امنیت له کمیسیون څخه جدي غوښتنه ده چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین وغواړي دا قضیه شریکه او راپور یې د کمیسیونونو ګډې غونډې ته بیان کړي. د کمیسیونونو د پریکړې له مخې به د امنیتي ارګانونو چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته راوغوښتل شي.
جمهوري ریاست یو هیئت ټاکلی چې د دې حملې په اړه څېړنه وکړي. د وزیرانو شورا په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر حمید کرزی د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د دې هیئت مشر ټاکلی او یو اونۍ وخت ورکړی چې خپل څېړنې ورسره شریک کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له امنیتي ارګانونو څخه غواړي چې د ولسمشری پر یو کاندید د تیرې ورځې د حمله په اړه ورته ځواب وایي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې د کورنی امنیت کمیشن ته دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دی وغواړي او د دغه حمله د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه وکړي. بلخوا د کورنی چارو وزارت وایي دا حمله له هیواده بهر پلان شوی وه او ډاډ ورکوي چې د کمپاینونو او د انتخاباتو د دوهم دور لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سند پر راپور کې واوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جمعې په ورځ د جمهوری ریاست پر یو کاندید شوی حمله غندي او امنیتي ارګانونو غواړي چې د دې پیښې د سرنګوالي په اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د موټر پر کتار شوی حمله د هیواد د دښمنانو کار وباله. ابراهیمی وویل که چیرې په دې حمله کې عبدالله عبدالله او یا د ده کوم مرستیال ته زیان رسېدلی وای د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخابات به له جدي ستونزو سره مخامخ شوی وای.
دا موضوع وړ نه ده. د کورنی امنیت له کمیسیون څخه جدي غوښتنه ده چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین وغواړي دا قضیه شریکه او راپور یې د کمیسیونونو ګډې غونډې ته بیان کړي. د کمیسیونونو د پریکړې له مخې به د امنیتي ارګانونو چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته راوغوښتل شي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست د دغه حمله د سرنګوالي د سیړلو لپاره د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی چې په یو ونۍ کې د خپلو سیړنو پایلې جمهوری ریاست ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د حمله په بهر کې پلان شوې وه. دوی وایي د کمپاینونو او دوهم دور انتخاباتو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي دي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
مطلب مستر کو قتل مکاوا
باچی سلی دلی اغتا بللی دلی
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري چټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ. اوس هم د افغانستان په اړه د بل راپور پر لور تاسو پام را ګرځوم. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې د دینی عالمانو، مخکښو ښځو، قومي مشرانو او ځوانانو رول مهم بولی. دا کمیشن پرون په انتخاباتو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو د رول پاړه په کابل کې ورځنی سیمینار جوړ کړی. په همدې حال کې د ښځو چار وزارت چارواکي وای دینی عالمان او فعال ښځې کولای شي خلک او پتیره بیا ښځې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون لپاره وهڅوي. په دې اړه نور حال له کابل د یوسف خان زدران په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هیواد د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو نه وغوښتل چې خلک په دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په همدې هدف جوړ شوی یو ورځنی سیمینار کې د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د قومي مشرانو، دینی عالمانو، فعال ښځو او ځوانانو رول په راتلونکو انتخاباتو کې مهم وباله او له دوی نه یې وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
چې دی ولایتونه تشریف راوړی او نننۍ غونډه کې اشتراک کړی دا او واقعي پیغام به په مربوطه ولایتو کې هغه متنفذ او همدارنګه هغه دردیدونکو خويندو ته رسي ترڅو په ټاکنو کې برخه واخلي، تشویق سي د دې ټاکنو خپلواک کمیسون ته قابل دی قدر.
ښاغلی امرخیل خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه کمیسون به د لومړی پړاو انتخاباتو له تجربې نه په ګټه اخیستو سره د دوهم دور انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. په دې سیمینار کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو ترڅنګ چې له بیلابیلو ولایتونو نه راغلي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ، قومونو او قبایلو وزیرانو او د ښځو چارو وزارت مرستیال هم ګډون کړی وو. په دغه پروګرام کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د اهمیت په اړه به د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوهاوی پروګرامونه پلی کړي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لومړي دور په پرتله به په دوهم دور کې ډېرې ښځې خپلې رایې وکاروي. د دغه وزارت مرستیال مشګان مصطفوي چې په یاد سیمینار کې ګډون کړی و په دې اړه وویل:
در انتخاباتو قبلي نقش زنانو
په تیرو انتخاباتو کې د ښځو ونډه 13% وه. د ښځو چارو وزارت په دې عقیده ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د موانعو په لمنځه وړلو د ګډون د اندازه نور هم پراخه کړي. موږ د انتخاباتو دې دور ته هم امادګي لرو او په 13 ولایتونو کې زموږ د ښځو چارو ریاستونه او په 14 ولایتونو کې د خزینه او تفریحي باغونه به د انتخاباتو کمیسیون سن په واکې وی چې د خزینه او نارینه او سایټونو په حیث ورڅخه استفاده وکړي.
د میرمن مصطفی په وینا محلي ارګانونه او د ترانسپورت وزارت باید د رای ورکونې مرکزونو ته د خزو د انتقال لپاره لازم آمدګي ولري. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رسنیو او جماعتونو لاره د عامه پوهاوی پروګرامونه پر مخ وړي، خو د کارپوهانو په باور لا هم یو شمېر میرمنې د کورنیو تعصبونو له امله له ستونزو سره مخامخ دي او په خپله خوښه په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د پریکړې حق نه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ ترسره شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري. د خوست سوداګر او پنګوال وای ترڅو چې خوست وارداتي برېښنا رانسي تر هغه وخت په خوست کې د تولیدي فابریکو جوړېدل ناشونی دي او پنګوال به هم په دې ولایت کې ډېری پنګیا چونی تزړه شنه کړي. بلخو ځای چارواکي وای چې په پر لپسې توګه اړوند وزارت سره دا ستونزه شریکه کړي او هغه ورسره ژمنه کړي چې برېښنا به په ترتیب سره لوګر، پکتیا او ورپسې خوست ولایت ته ولېږدول شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خو سوداګر او شتمن خلک وای سره لدې چې خو د کاروبار لپاره ښه او مناسب آب و هوا لري، امنیت هم ډاډمن دی او د پانګوال سرمایه هم پکې خوندي ده، خو بیا هم د برېښنا د نشتون له کبله دوی زړه نه ښه کوي چې خپلې پانګې د بهر نه خپلې سیمې ته راولېږدوي او په دې توګه لږ تر لږه د پلاستیکي توکو رخت یا ټوکرو او خوراکي شیانو وړې وړې فابریکې جوړې کړي چې هم ورسره خلکو ته کاري فرصتونه په لاس ورشي او بل لوري ته د هېواد اقتصاد هم پرمختګ وکړي. د خو سوداګر آزادۍ رادیو ته وایي چې د برېښنا پرته د تولیدي فابریکو جوړېدل ناشونی دي.
البشه منګل یم په خوست کې چې برق نه وي هیڅ شی نه کیږي، په برق پرې هر څه تړل دي، برق چې وي په برق نه د رخت فابریکې رتلای شي، د چپلاکو فابریکې رتلای شي، اوسنت پرکونه جوړېدای شي، مګر دا چې برق نشته دا هر څه په ټپه ولوړ دي.
د خوست د سوداګرو د اتحادیې مشر کرامت خان خپلواک وایي خوستي سوداګر په پاکستان او عربي هیوادونو کې شخصي فابریکې لري، خو دلته برېښنا نشته او په اوسنی وخت کې برېښنا او پانګونه سره تړلي دي.
اوس خلک شتمن دي، پانګوال دي، دوی په کراچۍ، دوبۍ، په اماراتو کې فابریکې لري، کارخانې لري، خو متاسفانه چې په خوست کې دا زمینه سازي دي دې پوره نه شوي. دلته صنعتي پارک افتتاح شو، خو د دې لپاره حرارتي برېښنا ته ضرورت دی چې قیمت یې ټیټ وي. مینان د خوست صنعتکاران په مور کې غوښتنه دا ده چې باید دوی خپل حرارتي برېښنا ته د دولت توجه وکړي.
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پختون وویل چې دوی په بهر کې خوستیو پانګوالو سره کتنې کړي، خو هغوی په خوست کې د برېښنا د نشتون ستونزې ته ګوته نیسي.
کشر دولت وغواړي چې دغه بهره تشویق کړي او په دې لاس کش کې زه فکر کوم چې ټول پانګوال به هغه که بهر کې دي که په داخل کې دي ته به زده کړي چې په خوست کې او په مربو افغانستان کې به دوی پانګونه ته زده کړي. انشاءالله زموږ ټول کړنو به ډېر ښه پرمخ لاړ شي.
د خوست د ولایت مقام د امریکو مسؤل بریالی روان په خپلو خبرو کې منی چې د ارزان او دوامدار برېښنا نشتون په خوست کې د پانګونې مخه ډپ کړي، خو دوی د ستونزې د بنیادي حل لپاره اړوند وزارت سره په تماس کې دي. هغوی ژمنه کړې چې لوګر، پکتیا او ورپسې خوست ته د برېښنا د لېږدونې په پلان کار کوي.
خوست د وارداتي برېښنا را لېږد د خوست پرمختګ لپاره او په خوست کې د سرمایه‌ګذارۍ لپاره ډېر اړین دی. اړوند وزارت او په مجموع کې مرکزي حکومت ژمنه کړې ده چې وارداتي برېښنا لوګر او پکتیا او بیا خوست راځي.
دیادونه ورده کتون کې پدی باور دي کچېره په خوست کې د برېښنا د تولید په سرچینو اساسي کار وشي، د اوبیز برېښنا یو شمېر وړه بندونه جوړ شي، نو په دې ولایت کې د لمریز برېښنا، بادي برېښنا او د اوبیز برېښنا د سرچینو څخه تر لاسه شوی برېښنا به ورته بسنه وکړي.
له خوست څخه ځو د ننګرهار پر لور. د جلال آباد ښار مخابراتو چوک ته څیرمه یو ځوان په قلمونو، کلیبندونو او کنجکو په هنري بڼه نمونه د ټلیفون شمیرې او د خلکو د خوښې شعرونه د یوې برېښنایي برمې په وسیله توږي. د حقاقي دې هنر که یو لور ته د خلکو پام وراړولی، نو بل لور ته حقاق له خپل کاروبار هم خوشحاله دی. د حقاقي په هنر په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له حقاق او څو تنو مینوالو سره خبرې کړي او یو راپور یې پرې تیار کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د غزوان چې خلیل الرحمن نومیږي د پکتیا ولایت سره تعلق لري او د جلال آباد ښار مخابراتو سلور لاري تصویر مې د یوې مغازي مخې ته په پلي لار د صادر لپاره ډول ډول قلمونه، غاړکۍ، کلی بندونه او کنجکی اچولي چې اکثر وخت ورته ځوانان ولاړ وي او دی ورته د هغوی د خوښي نومونه د ټیلیفون شمیرې او یادګاري لیکنې په قلم، غاړکۍ او یا هم کلی بند په هنري بڼه توږي. دا ځوان یو وړه شان بیټری، برما او یو وړوکی اسټک د خپل پن او زار ګڼي. دی وایي چې د تیرو شلو کلونو راهیسې د همدی هنر له لارې حلاله روزي ګټي.
شل کاله کېږي زده کار کوم، د پاکستان په مختلفو بازارو کې مختلفو ځو کې ما دا کار کوم، خو دغه 15 کاله کېږي افغانستان ته راغلم. د افغانستان کې څوک نور نه و، نو یو زما بیا مې یو دوه درې کسان تور نور ته مخ دو چې کابل کې کار کوي، شاګردان درما ګرمې سره ورته حساب کوم، نو ماته له ډېر څه دا خپل هنر ډېر ښه دغه په ډېر خوشاله دی. الله تعالی نه الله تعالی ماته یو هنر راکړی دی.
پر دغه هنرمند اکثر وخت مشتریان هم ورټول وي او د هر یو لهم داوی چې په قلم کې دی بند او یا غاړکۍ باندې د خپل خوخي نمونه او یادګار نقش کړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم مې داوتا، په دې قلم باندې په دې نمونه او لمبرونه لیکو، په دې چې د هر متعلم، د هر محصل د قلم او د علم او د ادب او د کتاب سره مینه هم نور زیاتېږي.
نوم سراج الدین دی او د دې لپاره موږ په دې شیان نمونه لیکو چې بل څوک دا اور باندې ونکړي، د خپل شناخت لپاره نمونه اور باندې لیکو.
د حقاقۍ د هنر د مینوالو په وینا، په خاطر دی چې افغانستان ته د پنې تعمیر په برخه کې برېښنایي وسایل نه راغلي، نو د حکاکۍ هنر په هغو سیمو کې ډیره وده کړې وه چې د نخترو طبیعي ځنګلونه په کې شتون لري چې خلکو به یې د عمارتونو په جوړولو کې په لرګینو کړکیو او دروازو ډول ډول حکاکۍ کوله. خو په دې وروستیو څو لسیزو کې دغه هنر په ولسي کچه هم کمرنګی شوی او نه هم دولت د دغسې لرغونو هنرونو د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره منظم پروګرامونه لرلي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس د سپورتس په اړه د ځینو راپورونو پر لور تاسو پام راګرځوم. د افغانستان کرکټ بورډ په هیواد کې د کرکټ د پراختیا په هدف پرون په کابل کې یو روزنیز پروګرام پیل کړ. د کرکټ بورډ چارواکي وایي په دغه پروګرام کې به ځوان ورزشکارانو ته د کرکټ د قوانینو په برخو کې زده کړې ورکړل شي. د دوی په وینا دغه پروګرام د کرکټ د آسیایي شورا په مرسته جوړ شوی او 15 ورځې به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سند په راپور کې واوري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د دغه روزنیز پروګرام لپاره به د کرکټ ځوان ورزشکاران د دې ورزش په ټولو قوانینو پوه او ظرفیتونه به لوړ شي. د کرکټ په دې روزنیز پروګرام کې د هیواد له ډیرو ولایتونو نه شاوخوا 150 ورزشکارانو ګډون کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل په دغه پروګرام کې شامل ورزشکاران مکلف دي چې خپل ولایتونو ته لستنېدو وروسته هغه څه چې دلته زده کړي له نورو ځوانانو سره شریک کړي.
دغه د ظرف سازی او پروګرام دی چې د لوبڅارانو یا د امپایرانو لپاره لیول 1 کورس دی. نوموړی کورس د آسیایي شورا او د افغانستان کرکټ بورډ په ګډه هڅو باندې شروع شوی ده او هدف هم دا ده چې د لیول 1 په سطح باندې د آسیایي شورا سرټیفیکټ لرونکي لوبڅاران باید په افغانستان کې ولرو.
د ښاغلي مراد په وینا دغه پروګرام د کرکټ د آسیایي شورا په مرسته پیل شوی او 15 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په هیواد کې کرکټ هر ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او دوی توانېدلي چې په ټول هیواد کې د دې لوبې 12 اکاډمۍ فعال کړي. د دغه روزنیز پروګرام پاکستانی روزونکي محبوب شاه آزادی رادیو ته وویل د افغان ورزشکارانو پوهه او فزیکی وړتیا د ستایلو وړ ده.
میرے کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ تو تمام دنیا جانتی ہے کہ افغانی پلیئر جو ہیں کرکٹ کے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں.
زما خبر نہ دا بلکہ ٹولا نڑی پوہیگی چې د افغانستان د کرکټ ورزشکاران ډیر استعداد لري. د دوی د لا پرمختګ لپاره د روزونکو ضرورت شته او ورسره به په دې هیواد کې دا ورزش نور پرمختګ هم وکړي.
د پروګرام ګډون کوونکو دا ډول پروګرامونه د کرکټ د پراختیا لپاره ګټور بولي. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه اوس مهال په ټول هیواد کې د کرکټ 70 روزون کې شته خو هڅه روانې دي چې دا شمیره 200 ته پورته شي. کرکټ په افغانستان کې اوږده سابقه نه لري خو لیدل کېږي چې افغان لوبغاړي په لږه موده کې توانېدلي چې د کرکټ په آسیایي او ځینو نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي له 13 سباندې 100 کلونو راهیسې په هیواد کې د کرکټ د ورزشکارانو شمیر سباندې 15 لکو ته رسیدلی دی.
ل کرکټ څخه ځو د فوټبال پر لور. د فوټبال د نړیوال کپ سیالي د راتلونکي پنځ شنبه یا زیارت د ورځې څخه په برازیل کې پیلېږي. په دې سیالیو کې به د نړۍ غشتلي لوبډلې برخه اخلي. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د فوټبال نړیوال جام لوبي د پنځنبه په ورځ د جون په 12مه په برازیل کې پیلېږي. دا دوهم ځل دی چې برازیل د دې لوبو کوربه دی. تیر ځل په 1950 کې د فوټبال نړیوال جام لوبي په برازیل کې شوې وي. د کوربه برازیل ترڅنګ د نړۍ د یو ډېر شیوادو لوبډلې په دې لوبو کې ګډون کوي. دا لوبي به یو میاشت دوام وکړي او د جولای په 14مه به ختم شي. لومړی نړیوال جام په 1930 کال کې ترسره شوی وو او راتلونکی جام چې د پنځنبه په ورځ پرانستل کیږي شلم یو دی. د لومړي ځل لپاره به د فوټبال په دې نړیوال جام کې له داسې ټکنالوژي کار واخیستل شي چې دا به پکې معلومی شي چې توپ د ګول له کرشي تیر شي. البته بیا به هم اصول دا وي چې پریکړه به لوبڅار یا حکم کوي. د فوټبال په نړیوال جام کې د کوربه برازیل ترڅنګ 1.5 نورې لوبډلې دي چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي او په هر ګروپ کې د څلورو هیوادو ملي ټیمونه دي. له کوربه برازیل او د تیر فوټبال نړیوال جام له اتل اسپانیا پرته نور ټول د غربي له سخت بهیر وروسته توانېدلې دي چې د جام لوبو ته لاره ومومي. رسنۍ چې د فوټبال جام لوبو د لوبغاړو په اړه راپورونه خپروي نو په تکړه لوبغاړو کې د میسی، رونالډو، یحیا توره، رونی او یو شمیر نورو لوبغاړو نومونه یادوي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حمید الله یوسفزی په دې باور دی چې دا ځل به د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نړیوال له نویو تکړه لوبغاړو سره آشنا شي.
شانتی دا مینی واسمات دی برازیل دی نور فرانس دی جبری کسا انگلان دی جوانا لکان دی دی با خلو باو کی او نم باو داد دی.
دمشال مرکا د مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس